ستړي مسي وخت سهار لس بجې شوي. نن د خالي ورځ د 2010 میلادي کال د مارچ 11 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزاحب الحق کاکړ هرکلی کوم. د فاټا اصلاحاتو په اړه د کېدونکې جرګې د پاړې د باړې د سنسو خلکو ستونزې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه د روس او ترکیې د ولسمشرانو لیدنه او څرګندونې هغه څه دي چې تفصیل یې په روانه غړي کې درکوو. په دومنې مای کې روښانه مستقبل او باختر ستوري ونیس پروګرام لرو. په پیل کې به ګلاس ته مایک وسپارم چې د دې وخت خبرونه درته وړاندې کړي.
سړی مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. جمعیت علما اسلام فیډلې د وفاقي حکومت لخوا منظور کړل شوی قبایلي سیمو اصلاحاتو پر ضد په پیښور کې لوی جرګه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په طالبانو غږ کړی چې د سولې خبرو ته کښېني او د روس او ترکیې ولسمشرانو د شام جګړې ختمولو لپاره د ګډو هڅو ژمنه کړې. نن په پیښور کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند تر سوري لاندې یو لوی جرګه رابلل شوې ده چې پکې به د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه خبرې کیږي. جرګې ته ګڼ شمیر قبایلي مشران، ملکان او قبایلي عالمان رابلل شوي دي چې د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمان به هم پکې برخه اخلي. د جمعیت علما اسلام فی مشرانو او د فاټا ګرینډ الاینس مشرانو مشالوړو ته ویلي چې په جرګه کې به د مستقبل تګلاره جوړوي. یاد ګوند په دې رسو کې د وفاقي حکومت لخوا د قبایلي سیمو اصلاحات منظورول رد کړي ول. د قبایلي میرمنو یوې ټولنې پرون له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د هغه سیمو لپاره په اصلاحاتو کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي. د فاټا ځوانانو د پیاوړتیا او پرمختګ په نامه ټولنې تیر مازیګر په پیښور پریس کلب کې یوه غونډه کړې. د غونډې وروسته د یادې ټولنې مشري مهرین اپریدی مشال راډیو ته وویل
څنګه ډاکومنټ ګورو کوم چې ریفارم کمیټي او ډاکومنټ ورکړی دی، کوم چې هغه ریکمنډیشن ورکړی دی، پوره په ریکمنډیشن کې په یو ځای کې د قبایلو د ښځو ذکر نشته. دا نه هغه د پرسه ډیولپمنټ لپاره یا ډیولپمنټل پلان شته. نو مقصد دا دی چې دی کوم چې قبایلو سیمو کې دا کوم 10 سال ترانزیشن پیریډ دی کې د قبایلو سیمو ښځو لپاره ښه پیکیجز دی راشي.
د پاکستان وفاقي کابینې د مارچ په دویمه نیټه په اصولي توګه د قبایلي سیمو اصلاحاتو منظوري ورکړې وه چې ورسره سم به هغه سیمې د 15 کلونو په موده کې له ټولو خواوو سره د مشاورت په نتیجه کې د پاکستان په آئینی او قانوني چوکاټ کې راوستل کیږي. چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ کې کمی راغلی دی. د پاکستان د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام ویان دی سینیټر عائشه رضا فاروق پرون مشال لیتو ویل چې په قبایلي سیمو کې د پولیو نوي کیسونه مخې ته نه دي راغلي، خو له خوسته راستانه شوي قبایل یو چیلنج دی.
پچھلے سال صرف دو کیسز پولیو وائرس کے فاٹا سے
د قبائلی سیمو د مشرانو زمون د پولیو د مخنیوی ډلو سره د کومک دا نتیجه ده چې تیر کال صرف دو کیسونه د قبائلی سیمو نه راغلي دي. فاٹا کې د پولیو وائرس مخنیوی پاړه خواله راغلي دي. د پولیو د کیسونو رپورٹ پاړه نظام خوشوي دي.
سینیټر عائشه په خبره چې د روان کال تر مئی میاشت پورې به له ټول هیواد د پولیو وائرس ختم کړل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وای په افغانستان کې د امنیتي ستونزو د حل او اقتصادي ودې لپاره دغه هیواد غښتلي سیاسي او نړیوال مالی ملاتړ ته اړتیا لري. تا د امیچي یاماموتو پرون د خبر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وکړه او د افغانستان په موجوده امنیتي حالاتو یې اندېښنه هم ښودله.
The deteriorating security situation.
دا افغانستان د خرابیدونکو امنیتي وضعیت په اړه لا هم ستره اندېښنه سته. د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د ټولې هڅې وسی باید په دغه هیواد کې د داعش په ګډون د بهرنیو جنگیالیو د حضور په اړه هم خبردار اوسو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دا هم ویل چې د هیواد د ستونزو حل فوزي لار نه ده. نوموړي په طالبانو ټینګار وکړو چې امن خبرو ترو ته کینی. افغانستان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون د پاکستان پر ضد رسمي شکایت وکړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود ثقیل پرون د امنیت شورا غونډې ته ویل چې د پاکستان فوج په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان پر ځمکني بشپړتیا تیری کړي او زیاته کړه چې پاکستان په دې ترس کې سب باندې 1300 ځلې په سرحدي سیمو د توغندیو حمله کړې دي. نوموړي پاکستان د صادقانه همکاري او د ترهګرۍ پر ضد د جدي مبارزې په برخو کې په پاتې راتلو هم تورن کړ. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي مرستیال نبیل منیر د افغانستان تورونه بې بنسټه وبلل. امنیتی چارواکي وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ اړوند مامن درې سیمه کې د بهرنیو ځواکونو بې پایلټ الوتکې په برید کې د اسلامي دولت درې وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د ننګرهار امنیه قومندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال نن مشال لري چې یاد برید تېره ورځ ناوخته ترسره شوي چې ټول وسلوال بهرنیان دي. دی وایي په برید کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر وایي چې له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره نن په یوه غونډه کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه ټاکي. په دې غونډه کې به د ولسمشر ترڅنګ اجرائیه رئیس، د مالی وزیر، بهرني مالی مرستندویان، سفیران او نور چارواکي برخه لري. د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر نجیب الله احمدي مشال لیتوي پر دې مسله نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کوي. تاسو مشال اړینو خبرونه اورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په شام کې د جګړې ختمولو لپاره د ګډو هڅو ژمنه کړې ده. دواړو مشرانو پرون د شام او عراق جګړې، اقتصادي تاوانۍ څنګه کې همکاري او د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې. په دې موقع پوتین ویل دوی په فعاله توګه په نړۍ کې د بحرانونو د حل کولو لپاره کار کوي او په لومړي سر کې د شام شخړه ده. نوموړي زیاته کړه چې په ټولو څنګه کې ډېر مؤثره خبرې ترې شوې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فلسطین ولسمشر محمود عباس سره پرون په لومړي وار ټلیفوني خبرو کې نوموړي ته د سپینې ماڼۍ د دورې بلنه ورکړې چې له اسرائیل سره د سولې خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ترامپ محمود عباس ته ویلي باید له اسرائیل سره د سولې د تړون په اړه خبرې وکړي او امریکا به د دې موخې ترلاسه کولو لپاره دواړو خواوو سره نږدې همکاري هم وکړي. فلسطینیان د ترامپ لخوا د اسرائیل وزیر اعظم د ملاتړ اندېښمن کړي دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له ګلایز اوریدل. پر روانه غړی کې د جنو نور رپورټون ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. نن به په پېښور کې د فاټا اصلاح توپاړه د جمعیت العلماء اسلام فضل رحمان ډلې لخوا یو جرګه کېږي. خو بل خو بیا د قبایلي سیمو ځینو ښځو ویلي په اصلاحاتو کې د دوی ګټو ته پام نه دی سوی.
کومه یو سایت ته اعلان کول شو چې موږ بل زر لیوی خلو نو موږ بل سایت دا اعلان کول شو چې موږ په قبایلو سیمو کې به 5000 زرانه ټیچران برتیا نه کو.
د خبر ایجنسی به کورکرسي خلک ستانه سوی خو حالته او ژوند څنګه دی.
بو تکلیف دا د سپاتول تکلیف ته د لارګي تکلیف د ټوله تکلیفونو کې کورونا نشته لای زړه بده د ټوله ختمې دي.
که یو شزه تعلیم تر لاسه کړي نو ګټه به سوی.
پیدا خوب ورته یو دا ورته خیر دی کنه کوي میلاو نشي پہچان خو به وشي کنه بل دیګی ته خار ته تلل دا غي بوت پړه وه لکه تک آسان شي نه دوايان ایکسپایر دوايي به پیجن.
دا به په نيزه خبرونه روخانه مستقبل کې واوري او پسې به د باختر ستوري خبرونه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د یوې مشارې عالم درکو.
راشه د سکوت د بالا لاس کې اګيري ما راشه زندګي راته نن بد ستړې شو يم راشه د همو وړ عذاب ته لری کا راشه چې عمران د تنهایی باندې وژل لري.
یو شمېر نور رپورټونه لرو د مشالې د سر اوسې. او سم د خبرونی د پایل رپورت کوم. د پاکستان کابینه دوه اونۍ وړاندې د فاټا اصلاحاتو رپورت منظور کړی خو د جمعیت العلماء اسلام فضل رحمان ډلې ورباندې اعتراض دی. هم د دې اعتراضونو په لړ کې نن په پېښور کې د فاټا اصلاحاتو په اړه د ګوند یو جرګه رابللې ده چې پکې به د دې ګوند د پارلمان غړي او مشر مولانا فضل رحمان ګډون کوي. د نور تفصیل لپاره به غوښتو د شبری جان دې خبرو ته.
دا د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډلې چې کوم د مرکزی حکومت لخوا د قبایلي سیمو چې کوم ریفارم یا اصلاحات اعلان شو او دا غرنګ د هغې په موزه مزه په صوبه کې خیبر پښتونخوا کې د زم کولو چې کوم اعلان شو د مرکزی حکومت لخوا د هغې په ضد باندې مولانا فضل رحمان چې کوم جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډلې د هغې په پېښور کې د دې په صوبایي سیکټریټ کې یو جرګه رابلله چې پکې د دوی د ویان تر مخه دې کې به د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډلې مشر مولانا فضل رحمان علاوه د دوی د ګوند د سنت غړي د فانی سمیه غړي او دغه شان د صوبایي سمیه غړو نه علاوه د دوی چې کوم ملګري دي د قبایلي سیمو هغه مشران هغه ټولو په دې کې ګډون کوي او د دوی چې کوم وړاندینې غوښتنه وه چې نه دار خیبر په صوبا کې زم نکړي شي او د دغه تل کې د ریفرنډم وکړي شي نه دوی چې دي په دې مرکزي حکومت دي ته تمات کړي چې په دغه ریفرنډم اعلانولو او دی بل هغه پزت نن دا غونډه را بلل دا هغه ورستو بیا دي خپل کندار نن تکي سره غونډه کی
دا و شبیر جان قسم د پاکستانی کابینه لوري د فارټا راتلون کی آئینی او تنظیمي سیټ پکله جوړ سوي اصلاحاتي ریپورت منظوري ورکړي او شاوخدوي اونۍ وړاندې ورکړي خو په دې اړه لا هم بحثونه تاوده دي د فارټا شزینه فعالینی وای په اصلاحاتو کې د شوزو ګټو ته پاملرنه نه ده سوي په دې لړ کې پرون په پېښور پرېس کلب کې واغونډه جوړ سوي وای چې د مشال ریډیو همکار غلام غوسه مورغلی راځي چې دا غو ریپورت ورسو
د فاټا یوت امپاورمنت اینڈ ڈیولپمنٹ پنوم د مدنی ټولنی مشري مهرین اپریدی په پېښور پریس کلب کې د سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو د اقتصادي ټولنیز او سیاسي پرمختګ په لړ کې دي قبایلی مېرمنې په پام کې وساتل شي. مهرین اپریدی وایي
ډاکومنت ټو ګرو کوم چې ریفورم کمیټي او ډاکومنت ورکړی دی کوم چې غیر ریکمنډیشن ورکړی دی پوره پر ریکمنډیشن په یو ځای کې د قبایلو د ښځو ذکر نشته نہ ڈیولپمنٹ لپارا یا ڈیولپمنٹل پلان شدہ مقصد دار دی رقم چی قبائل و سیمو کی رقم 10 سال ٹرانزیشن پیریڈ دے دے کہ قبائل و سیمو خود دپارا خی پیکیجز دے راشی کم یو سائٹ دا اعلان کولی شو چمگا بلا ذرا لے وی خلو مونگا بل سائٹ دا اعلان ہم کولی شو چمگا پا قبائل و سیمو کی بار پیزے ذرانہ ٹیچرانی برتی آنے کہو کم بری قبائل و سیمو تعلق لری
دا دغا مدنی ٹولنی یو بلا پاالا ناہید خان چی دا جنوبی وزیرستان سره تعلق لري مشال ریڈیو سره خبرو اترو کی وای چې د اصلاحاتو په بهیر کې دي د قبایلی مرمنو سره مشاورت وکړي شي
مو خپل دا غوښتنه کوم چې په اصلاحاتو کې د زنانو ته د غوښ غږ دی باور دل شي چې د سه غوړي د خپل تعلیمي ریفورمز کې څه غوړي د په صحت حواله سره چې کوم ریفورمز کوم پالیسیز به جوړ کی باغه کې زنانه چې کوم دی غوښ غوړي تعلیم حواله سره غوړي د غرنګ سیاسي توګه باندې چې کوم دی خپل ریپرزنټیشن څنګه غوړي ځکه چې په سیاست کې هم د فاټا چې کوم دی هغه غي نمائندګي نشته د نېشنل اسمبلی کې شته دی بیا اوس د بی دغه خبره کوي چې بلدیاتي انتخابات به مرزي نوږي کوم زنانو لپاره مونږ غواړو چې 3% چې کوم دی زنانو ته دی ریپرزنٹیشن نمائندگی حق ورکړی شي
د قبایلی سیمو د ځوانانو د اسمبلی سپیکر بشیر احمد وایي وفاقی کابینه چې د اصلاحاتو کومې سپارښتنې منظوري کړې دي په هغو کې د اف سی آر په ځای د ریواج اکټ خبره ده او که ریواج اکټ عملي کیږي نو میرمنو ته دی هم په قبایلی جرګو کې ځای ورکړی شي
آیا چې کوم ریواج قانون تاسو جوړوي په ریواج قانون کې د زنانه د پر حیثیت دی خو جرګې کې زموږ د قبایلو دا یو رسم ریواج دی چې زنانه د نارینه او په جرګه کې نه راځي نو آیا په زنانه د پر داسې یو نمائندګي شته چې هغه په دې لیول باندې هغوی ته په نمائندګي ورکړي هغوی په کې عیسه وکړي یا د هغوی په د کوم خویندې میندې زموږ هغه دي ځوانانې جینکۍ دي د هغوی د تعلیم حقوق او د هغوی د صحت حقوق او د هغوی د نور داسې حقوق وي آیا د هغوی لپاره هغه شته که نشته
د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د قبایلي میرمنو په دې سیمینار کې د قبایلي سیمې وکیلانو او د اقلیتي ټولنو مشرانو هم ګډون وکړو او ټولو خواوو په دې خبره ټینګار وکړو چې د قبایلی سیمې د اقتصادي سیاسي او ټولنیز پرمختګ لپاره ضروری ده چې د اصلاحاتو په بهیر کې د قبایلی میرمنو نظر هم شامل کړي شي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یوانی مو بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروه
په درینی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم 500 بجو
تاسو مشال ریډیو اوري په پاکستان د پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام د حکومت هغه بل مخالفت کړی دی چې پوځي عدالتونو د غزولو په اړه په قومي اسمبلی کې پروند راوړی وو په ډېره نور تفصیل به له سراج زهیره واورو
پروند جمعې پورز مازیګر په قومي اسمبلی کې د قانون وفاقي وزیر زاهد احمد د پوځي عدالتونو د مودې غزولو لپاره اتیشتم آئینی ترمیم بل کال 2010 وړاندې کو په دې موخه د نوموړي وینا و چې تیر د پوځي عدالتونو په 2 کال موده کې د یو شمیر وسلوالو پر ضد کاروایي نه شوې دي او د هغې ښې نتیجې مخې ته هم راغلي دي نو باید چې یو وار بیا دغه د پوځي عدالتونو دا بل منظور کړل شي او پوځي عدالتونو ته د کار واک او اختیار ورکړل شي. په دې مخه باندې مولانا فضل الرحمن جمعیت العلماء اسلام مشر چې دی او د پاکستان پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړو د دې بل غندنه وکړه، دا یې رد کړلو. په دې موقع مولانا فضل الرحمن په خپلو خبرو کې ویل چې تیر وختونو کې اکثره د ترهګرۍ په نوم قانونونه چې کوم دي نو هغه یوازې د مدرسې په نوم په هغې کې مدرسې په نښه شوي دي، او هېڅ یو قانون داسې نه دی په کار چې هغه امتیازي وي. باید چې هغه د ټول ملک لپاره وي، د ټول پاکستان د خلکو لپاره وي، د هر وګړي لپاره وي. نو او دا اوس چې کوم قانون دی ما هیڅ راغلی دی د دې چې کوم حیثیت دی، نو په دې حیثیت کې دوی ته دا قانون نه دی منظور. دغه رنګ د پاکستان پیپلز پارټي عذرا افضل چې کومه ده هغې وویل په دې موقع چې په دې بل باندې دوی اندېښنې لري او دا بل د سیاسي ډلو او شخصیاتو پر ضد کارول کېدی شي. دوی غواړي چې دا د یو کال دپاره وي او په دې کې سپریم کورټ او های کورټ کې د دې د فیصلو پر ضد باندې د اپیل حق هم ورکړی شي. چې کوم خلک غواړي چې هغه بیا د خپلې فیصلې خلاف اپیل کوي نو چې هغه سپریم کورټ او های کورټ ته تللی شي. د کوم وروسته چې سپیکر په دې باندې وویل چې دا بل چونکې په دې باندې اعتراضونه راغله، نو دا یو وارې بیا د پارلماني کمیټې ته وسپارلی شو چې هغې په دې باندې نور کار وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د وزیر اعظم د پولیو د مخنیوي پروګرام وایند سینیټر عائشه رضا فاروق وایي د پاکستان حکومت د پولیو وایرس ختمېدو هدف ته روان کال همې میاشت ټاکلی او هیله ده چې په دا وایرس پر له هیواد کې ختم کړي. د مشالېډو خبريالي رابع اکرم خان په دیړه له هغه سره مرکه کړي او په سر کې ځینې پوښتنه چې د پولیو په ختمولو کې د قبایلي سیمو مشران څومره کومک کوي.
د قبایلی سیمو د مشرانو زموږ د پولیو د مخنیوي ډلو سره د کومک دا نتیجه ده چې تیر کال صرف دوه کیسونه د قبایلی سیمو نه راغلي دي. پټه کې د پولیو وایرس مخنیوي په اړه خواله راغلی دی. د پولیو د کیسونو رپورټ په اړه نظام خوش شوی دی، خو دې سره سره قبایلی سیمو نه خلک پکړه شوي وو او د افغانستان نه چې کوم زموږ کډوال واپس راځي نو هغه موږ لپاره یو چیلنج او خطر دی. د دې قوتي مدافعت هم کم دی. زموږ به کوشش وي چې پولیو وایرس لپاره د دې قوتي مدافعت ته ایمرجنسی ګرځولې. موږ پر اعتماد یو او پر امید یو چې د روان کال د پولیو د وایرس چکم لک فعال مرحله ده، هغه به په مې میاشت کې ختمیږي. نو تر هغه پورې هر میاشت به موږ ماشومان ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکو او کوشش کوو چې د 15 کال نه کم عمر ماشومان پورې ورسیږو او څاڅکي ورکو. نو هیله کوو چې تر هغه پورې به د پولیو د وایرس ولیدل ودرو. خدا کافی نه ده، ځکه چې د دې نه پس پاکستان له بدرې کال پورې د پولیو د وایرس نه پاکېدل وي. نو هله به چرته موږ ته د پولیو نه پاک ملک ګرځولو سنت پولیو فری سٹیٹس کی سرٹیفیکیشن ہو پائے گی.
ولی سین خلق اس ہم دا فکر کوي چې د پولیو ساس کی مشمان تو ورکول نامناسب دي، تاسو په دې لړکی سه حل زری کوي.
دیکھیں یہ بہت غلط تاثر ہے.
گوری د پولیو پاڑا زمون په ملک کې ډېر غلط تاثر دی او غلط سمیانی دی. د پولیو ویکسین په مکمل توګه محفوظ ویکسین دی. ټول نړۍ کې 10 ملیونه ماشومان ته دا ویکسین ورکړل شوی دی او هم دی لوجی 15 ملیونه ماشومان چې هغه به مازورې دل هغه بچ کړی شوی دی او کدا نوې استعمال شوی نو په نړیوال کچ به تاسو ته 15 ملیونه کې سونه په نظر راتل. هم دا ویکسین دی چې نور اسلامي ملکونو د دې استعمال وکړو او د دې خاتمه وکړو.
استعمال کرکے پولیو کا خاتمہ کیا ہے.
پاکستان سیاسی گندنا پدی لڑکی صبر خاخست دے چھ دا پولیو مخنیوی دا پار کوشن وکڑی.
دیکھیں میں یہ بہت خوشی سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی.
گوری زبا یو خبر اڈیر پا خوشحالہ شلی کول غوانم چھ زمان ملک سیاسی گندنا پا مختلف معاملو اتفاق نہیں کوی. خو پولیو یو ودا سی معاملہ دا چھ پدی ٹول سیاسی گندنا یو موقف لری او دا اتفاق ہم یو بنیادی وجہ دا چھ پتی رسو مدہ کی پا پولیو مخنیوی کی کامیابی قتل شوی دا.
اتنی کامیابی دیکھی گئی ہے.
دا مشال ریڈیو دا میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د خبر ایجنسی په بالا او تیر میدان کې یوې اوږدې مودې وروسته د حکومت واکمنی بهاله سوي او زیاتره بې کوره سوي خلک ستانه سوي دي، خو دوی شکایت کوي چې لا هم مشکلات یې راکم سوي نه دي. کورونه او ځایونه یې ټول وسلوالو ړنګ کړي او د ژوند بنیادي ضرورتونو څخه محروم دي. له دوی سره د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواري خبرې کړي او پر اساس یې دا رپورټ رالېږلی دی.
د خیبر جنسی د باډی او تیرا میدان کډوال وای چې وګده مو د پس خپل سیمو ته راستانه شوی، خو د دوی د بیا بحالې لپاره پور تکړې شوی ګامونه ناکافی دي. دوی وای چې په خوای حالت ډیر خو خو جګړو او پوزي عملیاتو نه پس ډیر زپل شوی دي. د باډی ملک دین خیلو یو تن رحیم ګول پر دې مشال ریډیو ته وای
نرز گود د چاشتا نه پس نو نه چکم واغم داسه ولدای پلو اسپاتالونم څه تنظیم نشته دا او چکم د هیڅ قسم څه داسه وز داسه کورنای شوی و د زرا کړی دی باز هغه و دو پتا ما یو خو وری لا شوی نه مکمل نو 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 کاکه باز دا تکلیف دا چې هر څه تکلیف دا او بو تکلیف دا د اسپاتال تکلیف دا د لارجی تکلیف دا ټول تکلیف نه تکلیف نه کوي کورونا نشته دای زړې بو دې ټول خاتمې دي.
د تیرا میدان خالد پردی وای
نه بجلیم نه زام شته نه د سکولونو چکم نه تنظیم شته دای نن نور چکم نه سہولت شته پښوی او بس را چکم نه دا تکلیفونه سره مثال ده او غټ غټ کور نه یو غټ غټ حجری یا چکم نه ورانه شوی نو هیڅ پته نه لګی چې چا ورانه کړ بس یاره چکم نه بس سب طالبانو بس هغه کپون شنو.
د تیرا میدان یو بل تن صلاح الدین پر دی وای چې سمو د وڑان دی ورلا وسلوالو کورونه وسوځول او اوس د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی.
توله په نومه باندې تصویري تحریک ولا رغلی وو پښول او یو با جګړه سٹارټ کړل او بس مونږ پر وخت کلو متاثرین کلو
روان دی خو کار پر سست روان دی او په دې لړ کې به د خیبر پښتونخوا گورنر سره رابطه کوو چې دې ته پام وکاو دغه کارونه زر سرته ورسي.
په مزه مزه روان دي، داسې مونږ نشو ویلای چې بالکل 100% روان دي، خو څنګه سه مونږ امیدونه شته دی او کار روان شوی دی خو ډېر سلو روان دی. نو مونږ د پر زور د موجوده گورنر سیب نام دا مطالبه هم کوو چې را په فوري تور باندې رابطه باندې ضروري اکشن واخلي چې دا کوم خلکو چې وغوله مشکلات وو هغه مونږ پورې رسیدلي دی. باقاعده د غو په هغه کې مونږ منډه ولې را غو خبره مونږ مخکې رسولې را غولم اویزې ملو شوې دي او مم داسې کڅوکې و غولم اویزې نه ملو شوې او مال راشي یا امینسب را راشي بالکل به مونږ سوال اړو غولم مخکې.
امنیتي چارواکي وایي چې د خیبر جنسی په بڑاو تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو پر ضد د 2009 نه تر 2015 پورې پوځي عملیات وشول او دغه سیمې اوس د وسلوالو نه پاکې کړې شوې دي او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وای په افغانستان کې امنیتي ستونزې د حل او اقتصادي ودې لپاره د هیواد غښتلي سیاسي او نړیوال مالي ملاتړ ته ضرورت لري. تادا میچی یا موتو دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې کړې. هغه زیاته کړې د افغانستان د امنیتي وضعیت د لا خرابې په اړه شوره اندېښنه شته. په دې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په دې غونډه کې پاکستان د افغانستان په نام کې تورن کړ. سالم مصالح رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې ورځې غونډه د افغانستان پر وضعیت بحث ځانګړې شوې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غونډې په پیل کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل. په دغه هیواد کې د جمعې پر مهال هم وسلوالې نشتې روانې وې. تادامي چې یاماموتو زیاته کړه د هغو راپورونو په اړه سخت اندېښمن دي چې له مخې په افغانستان کې ښایي د پسرلي په موسم کې هم جګړه په شدت دوام ومومي.
د افغانستان د خرابیدونکي امنیتي وضعیت په اړه لا هم ستره اندېښنه سته. د ژمي له سړو میاشتو سره سره د 2018 میلادي کال په لومړیو کې وسلوالو جګړو بیل دي چې کمی سي ادامه ومونده. زه د هغو راپورونو په اړه سخت اندېښنه لرم چې پکې ویل سوي په راتلونکي پسرلي کې به هم جګړې په شدت ادامه ولري. د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د ټولې هڅې وسي. باید په دغه هیواد کې د داعش په ګډون د بهرنیو جنګیالیو د حضور په اړه هم خبردار واوسو.
د زیاته کړ د افغانستان د امنیتي ګوښنو لمنځه وړلو او اقتصادي ودې لپاره کابل غښتلي سیاسي او نړیوال مالی ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په خپلو خبرو کې د تیر میلادي کال ملکي تلفاتو ته اشاره وکړه او د ملکیانو پر خوندیتوب یې ټینګار وکړ. تدامی چی یاماموتو زیاته کړه د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابوالی د دې سبب سوی چې په 2018 میلادي کال د داخلي بې ځایه سو کسانو شمیر ډیر زیات سي. د دې پوینا تیر میلادي کال ځباندی 1500 افغانان بې ځایه سوي دي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د امنیت شورا په پرونی غونډه کې له پاکستانه شکایت وکړ. محمود سایقل ویل د پاکستان پوځیانو په تیرو دو میاشتو کې په لسګونو وارې د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا تیری کړی او ډیورند کرښې ته څیرمه یې د افغانستان پر ختیځو سیمو څه باندې 1300 وارې د درنو وسلو ډزې کړې دي. ښاغلی سایقل:
From January till today we recorded
La January میاشتې تر نن مو د پاکستان د پوځي ځواکونو لخوا د افغانستان پر قلمرو د سرغړاونو 95 موارد چې درې واره زموږ له فضايي حریم څخه سرغړاوني هم پکې شامل دي ثبت کړې دي. له پولي هاخوا مو د توپونو 1315 اویا ډزې هم ثبت کړې چې په نتیجه کې پلسګونو کسانو ته مرګ جوړل او شته ده. د سړې ژمي په نیمایي کې له کابل په ختیځو ولایتونو کې 415 کورنۍ بې ځای سوي او ځنګلونو مو اور اخیستی دی. ښاغلی سایقل په خپلو خبرو کې پاکستان له افغانستان سره د صادقانه همکاري په نه کولو تورن کړ. دوی وویل چې اسلام آباد د ټوریزم او سختریزو وسلولو په وړاندې هم جدي مبارزه نه کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي مرستیال نبیل منیر پر پاکستان لګیدلي تورونه رد کړل.
We reject the baseless allegations made against
هغه به بنسټه تورونه چې نن سهار د افغانستان د استاذ لخوا ولګول سول ردوو. غوړه بداوی د دې پر ځای چې د افغانستان حکومت خپل داخلي مشکلات پر نورو ورتپی خپل پراخو لانجو ته دی خپل حل لار پیدا کړی.
internal problems
خود افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذي د افغانستان له گاونډوي هیوادونو غرسنه وکړه چې د سولې په پروسه کې د افغان حکومت د هڅوم لاټړ وکړي. دو ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ پر زیاتېدو اندېښمن دی او غواړي چې دغه لانجه د خبرو له لارې حل شي.
سلی محمد سالیو د روس ولسمشر خپل ترکی سیاست سره د روس او ترکی ترمنځ د دوارخیز اړیکو د پرمختګ خبر ورکړ. ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ژمنه وکړه چې د شام د شخړې پال کې به په ګډه همکاري کوي. یو ځل بیا سلی محمد سالیو ته غوښتو.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سوریې پر شخړې په خپلو کې د اقتصادي او تجارتي اړیکو پر پراختیا او د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه بحث وکړ. د روسیې ولسمشر ویل موږ په نړۍ کې د سختو بحرانونو د حل په اړه فعاله هڅه کوو. تر هرڅه مخکې په سوریه کې ولادیمیر پوتین زیاته کړه په سوریه کې د دوی د هڅو له کبله تاوتریخوالی کم شوی دی. د روسیې، ترکیې او ایران د همغږو سویو اقداماتو له کبله په سوریه کې لنډمهاله اوربند په عمومي توګه رعایت شوی دی. د تاوتریخوالي اندازه د پام وړ راکمه شوې ده. موږ له خپلو ترکیې متحدانو سره موافقه وکړه چې د تروریستي ډلو په لومړي ګام کې د داعش پر ضد په روانه مبارزه کې فعالې همکاري ته ادامه ورکړو. مسکو ته د اردوغان سفر ته له کرملین سره د اردوغان د اړیکو د غښتلتیا د یوه فرصت په سترګه کتل کیږي. په وروستیو کې له لویدیځ سره د ترکیې اړیکې خړې پړې سوي دي. خو د سیمه ییزو سیالانو روسیې او ترکیې اړیکې په تیرو دوو کلونو کې له لوړو ژورو سره مخامخې سوي دي. ترکیه او روسیه د سوریې په جګړه کې د مختلفو جهتونو ملاتړ کوي. دا غاړی کې ورسته له هغې لا پسې ترنګلیس وچې د 2015 میلادي کال په نومبر میاشت کې د ترکیې جټ الوتکو د سوریې سرحد ته نږدې یو روسي جنگي الوتکه ویشتله. تر هغې پیښې څو اونۍ مخکې روسیې په سوریه کې د هوایي حملو کمپاین پیل کړ چې هدف یې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفانو په نښه کول ګڼل سوی دی. د ترکیې ولسمشر ویلي چې په روسیې او ترکیه کې د انرژي د ځینو پروژو پر عملي کولو هم خبري وکړي. رجب طیب اردوغان ګډ کانفرنس ته ویل پورستوی کې موږ د انرژي په نړیواله کنګره کې سره یو ځای وو. دا کنګره ډیر اغیزناک وه. په ځنګړي ډول زموږ د تماسونو او د انرژي په ډګر کې زموږ همکاري ډیر اهمیت لري.
تجاری
د ترکی او روسی رسنیو دراپور لمخې دوړو مشرانو له روسیې څخه د میزایلو د ایس 400 ډوله د هوایی دفاع سیستم درنیولو پر مسله هم بحث کړی دی.
سلیم او صالح و اوسم لسنیمه بجې سوي دی ګلایز په خبرونو لنډی وړاندې کړی.
نن په پېښور کې د جمعیت علما اسلام افې ګوند تر سوري لاندې د یو لوی قبایلي جرګه رابلل شوې چې په کې به د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه خبرې کیږي. د قبایلي سیمو میرمنو یوې ټولنې پرون له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د هغو سیمو لپاره په اصلاحاتو کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي. د فاټا ځوانانو د پیاوړتیا او پرمختګ په نامه ټولنې تیر مازدیګر په پېښور فیصله کې یوه غونډه وکړه. چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ کې کمی راغلی دی. دا خبره د پاکستان د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام بیان د سینیټر عائشه رضا فاروق پرون مشال اډو سر په ځانګړي مرکه کې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي په افغانستان کې د امنیتي ستونزو د حل او اقتصادي ودې لپاره دغه هیواد غښتلي سیاسي او نړیوال مالی ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون د پاکستان پر ضد رسمي شکایت وکړ. خو په ملګرو ملتونو کې پاکستان استازي دغه تورونه بې بنیاده بللي دي. امنیتي چارواکي وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په ډرون برید کې د اسلامي دولت درې وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل دي. وسلوال په دې اړه څه نه دي ویلي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په شام کې د جګړې ختمولو لپاره په ګډو هڅو ژمنه تکرار کړې ده.
ګولایز اوس د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړله. اوس هم درته دوې اونیزې خپرونې روښانه مستقبل اورو او ورپسې بیا د باختر ستوري راځي. چې اول روښانه مستقبل ته غوږ شو بیا ورپسې باختر ستوري ته.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د تعلیم په اړه سیړنیز ادارې الف اعلان په دې ورستیو کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د سکول د عمر په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي او په دې کې بیا د هلکانو په نسبت د جنکو شمیر ډیر زیات دی. ماهرین وایي د جنکو د تعلیم په لړ کې یو شمیر مشکلات شته خو د تیرو کلونو په نسبت دغه مشکلات په کمیدو دي. د دوی په وینا د جنکو د تعلیم په وړاندې یو لوی خنډ د جنکو لپاره د ځانګړو سکولونو کمښت دی چې په نتیجه کې یې جنکۍ له زده کړو محرومې پاتې شي. د لپاره په سواد کې غیر سرکاري ادارو د خیبر پښتونخوا د تعلیم څانګې په ملاتړ یو سروي کړي او دای معلومه کړي چې زیاتره جنکۍ د خپل سیمو په پرایمري سکولونو کې تر پنځم جمعات پورې سبق وایي خو بیا د وړاندې تعلیم لپاره میډل او های یعنی تر لسم جمعات پورې د سکولونو د نشټوالي له وجې زده کړې پاتې شي. د ایډیا په نوم یو غیر سرکاري ادارې د دغه شان جنکو لپاره هم د غوی په سیمو کې موجود پرایمري سکولونو کې له پنځم جمعات پورته د زده کړو سلسله شروع کړي چې په څلور دېرش سکولونو کې یې خواوشا 1200 جنکۍ داخلي کړي دي. په دې کې د هر عمر جنکۍ شته. په دې موضوع تېره اونۍ هم موږ تاسو ته معلومات درکړي وو خو د دې اونۍ په پروګرام کې به د یوې داسې زده کوونکې خبرې واورئ چې په خپله هم د بچو مور ده او یو وار بیا یې په سکول کې داخله اخیستې ده. دا مېرمن وایي په تعلیم کې یې خواوشا شل کلونه وقف راغلې ده.
جی زما نوم نور جهان دی. زویم د نظر آباد اوسیدونکی. زما عمر دی اوس 33 سال. ما پنځم پاس کړی و. بیا زمونږ چار نه کېدو. پلار زما مړو چې لکه مونږ یې مټې ته لېږلی وې سکول ته. مټه زمونږ نه څلور کیلومیټره ده که درې کیلومیټره لرې فاصله ده. نو زما د څوک نه وروڼه زما واړه و. یو د یو نیم کالو او بل د اته کالو و. لکه چې په مونږ باندې تعلیم تللی په هغه وخت کې خو زما خیر وړوکوالی او دومره شوق مې هم نه و. اوس ډېره ته دا وایم چې په ما باندې کاش چې دا تعلیم شوی. نو زما خاوند چې دی هغه بیمار دی. مونږ دې منګور کې واده شوو د کرایې کور یو او هغه اوس تللی دی کراچۍ ته.
دا چې د تعلیم نه بغیر د کومو مشکلاتو سره مخامخ وه او څه یې احساسول؟ نور جهان په دې اړه وویل.
ما ته دا احساس سر مانی چې کاش چې ما تعلیم کړی وای زما پیلګه ډېره دومره تنخواه وي چې زه د خپل خاوند سره اوږه په اوږه ولاړه وای، ځکه چې هغه بیمار دی. یا زما داسې تنخواه مان لږه راتلی چې ښې دی که زما خاوند بیمار دی زمونږ په ګزاره کې دی، نو هغه چې زه د خپلې مور دلکه لاړم هلته کې زمونږ یو هیکوار کړه ده، هغې ما ته وکړي چې دلته کې اتم په یو نیم کال کې پاس لکه پاس کوي اتم دا، نو تاسو دا وکړي نو دغه نه شي نو به دې
نوموړی وایي چې له دومره مودې پاس سبق بیا شروع کول ګران ښکاري، خو چې څوک ورسره شوق لري نو هیڅ ګران نه ده.
په خپله راته سر لول ډېره زیاته ګرانه ښکارېده، خو بیا عادت شوم د هغو سره، بیا خوشحاله وم لکه لږ ډېره هڅه باندې خو پوهېدم، نو لکه بیا هم من ترې وخت بکړه سره زما سر ډېره زیات شوق و که نه، نو هر شی دغه به ما لوستل کتل به مې کور کې چې کوم ماشومانو به زمونږ سکول ته تلل راتلل د هغو سره به م پکې دغه اغستو.
نور جهان اویل اته کلنه لور یې دا چې په دویم جماعت کې سبق وایي. نوموړی همداراز اویل د کور کلی خلک ورته د سبق بیا شروع کولو په اړه ډول ډول خبرې کوي، خدای یې پروا نه کوي. هغو ښځو ته چې زده کړې کول غواړي او د خلکو له وجې یې نشي شروع کولی، نور جهان څه پیغام لري؟
هغوی ښځې ته زه هم دا وایم که نه چې صرف د خپل خاوندان نه اجازت واخلئ او راځئ چې څوک کړېږي د چا سره شوق وي، ښه موقع هم دا د دې نه بیا بله ښه موقعه یا نصیب چې بیا کېدای شي فایده خو به ورته یو دا ورسي خیر دی که نه کاري میلاو نه شي پهچان خو به وشي که نه بل جګې ته ښار ته تلل د هغې بوټ پړه وهل لکه تګ آسان شي، د دوایان اکسپایر دوایي به وپېژني، خپل حساب کتاب به وپېژني که نه، اوس لکه پرس که مونږ چې ټیلر یو که نه په سینټرو کې داسې دغه دي چې هغوی له حساب کتاب بل لیکي، دا خپل حساب کتاب پرس که چې انسان په خپله باندې ولیکي نو دا د ټولو نه د پیدې خبره ده سر دا پیدا کولی شي چې لکه بچي اوس چې مور پلار پړه لیکوالی یي او هغه بچي اول اسکول ته ځي کوم حروفونه یادوي نو خپل بچي سره هغه ټیویشن کولی شي که نه، که ټیویشن چار نه شي لرلی نو چې مور پلار پړه لیکوالی نو هغوی خو د خپل بچي مدد کولی شي که نه، دا خو به ورته دغه کېږي که نه چې زه د خپل بچي د تعلیم نه قلار نه کوم.
د نورجهان له استاد تقویم بیبی سره مو هم خبرې کړي. هغه وایي دوی د دغو ډول جنکو او میرمنو سکول ته د بیا راوستلو لپاره کمپاینونه چلوي.
لاول چې دا مونږ د دې فلسفي کلاس لپاره پروګرام مطلب ستاسو بي سي سي کمپین باغې ته مونږ ویل چې د خلکو لپاره وریا چې هغه د ان جی او حواله سره او د خاري حواله سره مونږ بدل کړو، مونږ کلی په کلی کور په کور مونږ ګرځېدل یو باغې کې هم مونږ دا جنې ملا وشو د دې نه بیا مونږ مطلب مختلف تاسوونه وکړو. اول خو د دې خاوان یا دې چې مونږ دا خبره نه منله او چونکې بیا لکه په خپل باندې ډېر زیات مشکلات او د هر سره هغه دي په دې باندې دې دا دغه زموږ سره دا ول خو دې وي چې زه نه کوم خو بیا دې په خپل باندې زموږ سره دې ته وکړه او دې چې په دې سکول کې لکه داخلي دا غواړم د کور والا هر څه چې دین هغه دې په سر واغسته کوم جنگ جګړې کې وي او دا چې دې دا زموږ سره په دې سکول کې داخله شو.
تقویم بيبي وايي د سواد په غریزو سیمو کې زیاتره کورونه یوازې وي چې له سکولونو لري وي، نو اکثر د جنکو تعلیم له دې وجه پاتې کیږي.
دلته کې سکول دا مټې کوم سکول چې دی ګورنمنټ ګرلز های سکول مټه هغه د ریزي نه ډېر زیات په فاصله باندې دی او د ریزي کوم ماشومان چې دي یا د ریزي کوم فیملیز کوم کمیونټي چې ده نو هغوی چې دي نو هغوی د خوښۍ چې خپلې ماشومان چې دي هغوی لري ولېږي، نو دې وجې نه دا آیډیا چې دی نو دوی دلته کې دي ماشومان دغه دپاره د سکول چې دی دا دلته کولا وکړه چې دوی تعلیم چې دا فردر حاصل کړي د میډل پورې او دا د دوی د کوم مشکلات چې دا ختم شي.
دا چې د جنکو د تعلیم په وړاندې د سکولونو د نشټوالي تر څنګه نور څه مشکلات دي او څنګه به ختمیږي، نوموړی په دې اړه وویل
په دې کې د ټولو نهات مشکل دی چې اوس هم لکه تاسو چې څنګه ما وویل چې خلکو دا کوم رویه چې دا یا بیهیویر چې دی هغه د وخت سره ورو ورو چینج کېږي، ورو ورو به بدلېږي، دا ده چې د دې خلکو دا سوچ چې دی دا بدلول دي او اوس هم هغو لکه د جنکو تعلیم ته دومره په ښه اندازه سره نه ګوري، نو لکه دغه یو غټ مشکل دی چې کله زمونږ یا څه ایونټ یا څه دغه نو په هغه کې لکه زمونږ د زنانو کوم شرکت چې نو هغه کمی که نه چې زمونږ تعلیم زیات شي زمونږ جنکې تعلیم یافته شي نو انشاءالله زه چې دا هر څه ورو ورو زمونږ ختم شي.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکوو خو دلته اخلو یوه لنډه دمه.
د مشال رادیو روښانه مستقبل خپرونه اوري. دا اونۍ معلومات درکوو چې که څوک تعلیم ترلاسه کول غواړي نو هیڅ شی یې په وړاندې خنډ نه شي جوړېدی. په سواد کې د هغو میرمنو په اړه حال درکوو چې ډېره موده له سکوله بهر پاتې شوي، ودونه یې شوي، بچی لري او د هغې وروستو یو وار بیا سکول ته ستنې شوي دي. په دې هکله د نور تفصیل لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ.
د خیر خیګړې او تعلیم لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې ایډیا یوې مشرې حسینه بیبی مشال ریډیو ته وویل کومې جنکۍ او مېرمنې چې تر ډېره وخته له سکوله بهر پاتې شوې وي هغوی ته د ګلندیو زده کړو یا اکسلریټډ لرننګ پروګرام لاندې تعلیم ورکول کېږي.
ڈیسلریٹڈ لرننگ پروگرام چې دا دا هغه جنکو لپاره موږ ډیزاین کړی دی اسپیشلی دا هغه ماشومان لپاره کوم چې پنځم پاس کې خو بیا اغنی لپاره چې کوم مخکې ایجوکیشن دی هغه جاري ساتلو لپاره هغوی سره فیسلټیز نوي میډل سکول نوي لازمي خو هغه ډېر زیات لري. نو دا ایکسلریټډ ورته موږ ځکه وایو چې کوم میډل کورس وي د سکس نه ماړه ایټ پورې هغه چې دی نو په تھری ایئر کې کمپلیټ کیږي. او ایکسلریټډ لرننګ پروگرام چې دی دا په یونین کار کې لکه زمین کار کې چې دی نو پورا موږ هم د ماشومانو ته اتم چې دی نو هغه کمپلیټ کړو. د دې مقصد خدای دې راځي چې چې دی په کورونو باندې ناشتې ټایم ځای شي چې هغه ټایم چې دی هغه ریکور شي د دې لپاره نه دی ایکسلریټډ لرننګ پروگرام.
حسینه بیبی وای په یو نیم کال کې د دریو کلونو کورس مکمل کولو لپاره یې استادانو ته هم ځانګړی تربیت ورکړي.
اصل کې د دې کایو پر خپل کریکولم دی په اړې باندې موږ د څنګه چې ټیچرز موږ هایرینګ وکړو په دې باندې موږ هغه ټرین کوو ټیچرز چې لکه تاسو موډ اف کمیونیکیشن د سي تاسو په سکیم او سټډي چې کوم دی په اړې باندې د دې چې ټریننګ کیږي چې کوم مینول دی ایل پی چې کوم پروګرام په دې باندې پورا د دې چې نو لکه راغلي لپاره 18 days training first page ki among the teachers the para training karo che da tool so na teachers hire karo hario the plana na ka di pura scheme of study pura program ane ra javi training shareo no ava yo da ka training di ya time to time mung di teachers sare training akhlo ste te shura ke mung teachers ta pa life skills wane training work kare ne ne ki dai chi laga le zindagi ki ro ne che kam maharat ne di دی حوالے سره مونږ ول ټیچرز ټرین کوو ټیچرز چې بیا غي مطابق چې بیا خپل چې کوم سکولز کې زموږ ماشومان دي هغه ته ټریننګ ورکړي.
حسینه بیبی وویل دا استادان دوی په ارزي بنیاد اخیستي خو حکومت ته وړاندیز کړي چې دغه پرایمری سکولونو ته د میډل درجه ورکړي نو ممکن نه دا چې دا استادان به پکې هم مستقلی شي. د تربیتی پروګرامونو ته د سواد د تعلیم څنګ مشره ډیو زیب النساء هم ورغلی و نو موړې مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
دا ایکسلریټډ لرننګ چې کوم دی موږ یو سکول ته اسلام پور ته تللي وو دوی موږ ویزټ کړو او ما په خپل په پرسنلي د دوی ټیچینګ او ماشومانو سره خبرې وکړلې چې ماشومان وغیرہ ډیر خوشاله وو. دا پروجیکټ چې کوم دی بهرال د قوم لپاره ماشومان ماشومان لپاره ډیر مفید او ډیر فائدہ مند دی او حال هی کې موږ دا درې ورځې ټریننګ کړو دلته د دوی ایکسلریټډ لرننګ د کوم ټیچر دی د دې کې زموږ خپل سټاف ایس ډی اوز او ایس ډی اوز موږ په خپل ناسو او غوي ایکټیویټی چیز مونږ ابزر کړیو تمنګ په دې نتیجه باندې راورسېدلو چې ماشاءالله ډیر ښه ټریننګ د دې ته ورکولو او د دې ټیچر چې کوم دي دام د دې لوکل کمیونټی نه اپوینټډ شوی دی.
زیب النساء بیبی نه مپختلی چې په عامه توګه د کوونکی په یو کال کې یو جماعت پاس کوي خو په دې پروګرام کې به په یو کال کې دوه جماعتونه پاس کوي. آیا دا به څه فرق لري؟
دا اصل نه کم ماشومان چې دلته اکسلریټ لرننګ باندې موږ کم داخل کړی دي او دا داسې چې دا مخکې په کور کې ناستو نو دوی ایج لږ د خپل نارمل زموږ چې کم سکولونو کې ماشومان دي د هغې نه سوا دي خو د دوی ایج سوا دي نو دوی د وجه نه د اکسلریټنګ لرننګ چې کم دي د دوی دا بیا ګین کولی شي. زموږ چې کم نارمل سکولس کې ماشومان دي هغوی خو تھری فور ایئرس نه داسې را روانې نو هغه حساب سره هغوی خو خپل یو سیستم دی خو د دوی لپاره ځکه دا صحیح دي دا ګین کولی شي چې د دوی ایج
نوموړي وویل په سواد کې نه یوازې نور سکولونو جوړولو ته اړتیا ده بلکې دوی له حکومته د نوي استادانو برتي کولو غوښتنه هم کړې ده.
اندازې مطابق خو تقریبا 1000 په یوه ځای مونږ سره دا 1000 چې کوم ناس ټیچرز چې کوم خبره کوم دا د هغه ټیچرز خبره کوم چې 140 ریشو سره مونږ یو ټیچرز ورکو سکول ته کلاس ته نو بیا چې کله دا 61 پرې ورسې کی تا دادو نو بیا ورته دویم ټیچر ورته نو په دې ریشو باندې مونږ ته 1000 ټیچرز نور پکار دي هغه د پر پوسټ سانکشن مونږ ته وکړ دي کله دا پوسټ ویکنسي د دې باندې اټلیست ډالډي شری دی تو چې څنګه مونږ خپل ریپورت راولې کی دا مونږ به فوري تور په دغه اپایمنټ به کوو.
زیب النساء وویل د جنکو تعلیم ډیر اهمیت لري نو ځکه ولستا دا اپیل کوي
مونږ ته تعلیم چې کوم دی دې په لاره کې مونږ ته سرتور کوشش کول پکار دي. او زمونږ چې آؤٹ ګوئنگ سکولز ماشومان چې کوم دی بهر چې کوم دی یا لیبر چایلډ چې کوم دی نو دا ماشومان چې کوم دی دا ټول مونږ ته سکول ته راوستل پکار دي. په دې باندې دا د یو کس کار نه دی، دا د پورا قوم مشرانو ډپارټمنټ سیاسي خلکو دا ټول زمونږ فرض کې شامل دي چې موږ دا ماشومان چې کوم دي دا موږ په سکول کې کېنو. نو دا چې په سکول کې کېنو او دوی خپل تعلیم حاصل کړي.
تاسو د سوات د تعلیم څانګې مشر زیب النساء خبرې واورېدې. نوموړې زیاتوي چې د ملک او قام د ترقۍ لپاره تعلیم ضروری دی او په دې کې د هلک او جینۍ فرق نه دی پکار، چې دا راز نوې کول د نړۍ له وتلي قامونو سره د سیالۍ جوګه شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0020221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به په سواد کې د دوو شیری ټولګو د مخکتونو د غونډي ریپورت ولرو. بیا به له تنزلیکونکي او ممثل زیورمان لاله خیل سره د هغه په پن یو لنډشان مرکه ولرو. او په اخیره کې به د ننګرهار په کامه کې د لومړنۍ پسرلنۍ مشاعري حال په یو ریپورت کې درو کړو. لومړی ریپورت درازو. 13 ونی پسوات منګور پریس کلب کې د وټلو شاعرانو پروفیسر عطا الرحمن عطا او محمد ګل منصور د نوو چاپ شوو کتابونو مخکتنې د یوې غونډې په ترڅ کې وشوې چې ګڼو شاعرانو او لیکوالو پکې ګډون کړو چې ځینې په کتابونو بیاناوي او مقالې واورولې. نور تفصیل پسوات کې د مشال رادیو خبریال د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
منګور کې د سوات ادبی څانګې تر سوري لاندې نوی چاپ شوی کتابونه ته د غوګونو والی مخر سوا او د سپونګمې د پلوشو ټالونو مخکتنې لوی دستوره ترسره شوه. دستوري ته د سوات، شانګلې، بونیر، بشمول، نورو سیمو څخه یو شمېر لیکوالان، شاعران، ادیبان او پوهان ورغلي ول او په یاد شوي کتابونو تبصرې او مقالې وړاندې کړې. د شانګلې سره تعلق لرونکي لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزی خپل مقاله کې وایي:
دلته خو د مینې لیونی راځي، دلته ډېره ښکلې زندگی کېږي، نور د مزدورۍ نقل گما تا کہ پدیش تبا دی بنگڑی کی گی تدا غونو علی مخر سوا تدا غنو پلیدو ما تا د بختو د غلرغونی ټپا بیوار آیا د شوا زب شړای د زان تاوکلم او داستا جوړه بد بخمل جوړو ما داسی بریخی لکه منصور چې د خپل کتاب نوم د خپل تحت شهور او لا شهوري وجدان په زور دغه ټپې نه راشو کولای وي.
دستوري مشر میلما د پیښور پوهنتون پختو اکیډمی ډایریکټر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وو. دوی په خپل وینا کې ویل چې پښتو ژبې ته هم دغه رنګا شاعرانو او ادیبانو د کتابونو په ذریعہ لوی پنګه ورکړی ده.
د اقدار روزنه لپاره نه یوازې د شنګلې، د سوات، د پیښور، بلکې جنوب خواته کاغه وزیرستان دی، کده مغل کوټ یا د درابڼ د اسماعیل خان پوری کم ځای پوری چې حدود دی، زه د ټولې پښتونخوا لپاره حاضر یم.
دستوري کې ګډون کوونکي د ضلع شانګلې څخه راغلي د قامي سملي غړي ډاکټر عباد الله خپل وینا کې ویل چې مونږ ټول اول پښتانه یو او بیا نور کسبونه کوو، په مونږ لازم دا چې خپل ژبې ته وده ورکړو.
پښتو ژبه چې دا زموږ مور ده، مورانه ژبه ده، دا هغې ترقۍ خبره چې راځي نو به مونږ فرض جوړېږي چې د هغې ترقۍ کې څو خپل انپوټ اچو، څو خپل
دستوری تا راغلی د میلمنو په وینا د کتاب لیکوال محمد ګل منصور ته د وګونو والے مخر سواد څخه په خپل ځانګړي انداز کې یو نظم اوې.
او منم خدای تا پمنګه ازمختونه کول خود دنیا بپ منگ رنگ رنگ شکو نہ کول او زما دمور نہ بے گڑوڑ تپوسو نہ کول نو دیو دلا شو نو نہ سرے شنڈ لالو نہ گفت زبے گے کیوں چے مور بام خیرو نہ گفت.
دستوری ته ورغلی شاعرانو هم په دغه مخه خپل کلامونه وړاندې کړل او ډیرو ویناوالو پکې دغه دوه نوي چاپ شوي کتابونه پښتو ادب ته لویه ډالۍ وګرځوله.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، زیورمان لالاخیل یو تکړه ممثل او تنظویون کې دی. نوموړی په یو شخصي ټلویزیون کې یو تنزیه خپرونه وړاندې کوي او تر څنګ یې له یوې راډیو سره د راډیو ډرام ایډیټر هم دی. نوموړي سره مو د هغه په پن لنډې شان مرکې ته را بولم. للخیل صاحب، تاسو چې دلته په یو محلي ټلویزیون کې تنزیه خپرونه چلوئ، ما داسې اورېدلی دي چې تاسو د تمثیل په برخه کې او د طنز په برخه کې داسې مسلکي زده کړې نه دي کړې.
د تمثیل په برخه کې خو داسې و چې د ماشومتوب نه خبره ده. په هغه وخت کې چې موږ د هجرت په دوران کې وو، د ریډیو پاکستان د خوانه به یو پروګرام کې د باتور په نوم باندې، اگر چې دا د هغه ځایي خلکو لپاره، خو موږ پکې په ډېرو خواریو زاریو د پلار لخوا زه هغه ته ورغلم. او په هغه وخت کې موږ چې ماشوم نو هغه کې موږ تمثیل لوبوه. بیا چې کله دلته راغلو، د دنه د یو څه وخت وروسته د راډیوګانو باب چې شلو، او سپینغر راډیو کې بیا د بی بی سی یو ورکشاپ چې په هغه کې د ډرامې پکله بشپړ معلومات ورکول کېده، نو هغه ورکشاپ نه وروسته بیا ما لیکلو طریقه او د تمثیل پوره طریقه ما هغه وخت کې زده کړه.
هغه وخت چې په ریډیو پاکستان کې د ماشومانو لپاره د باتور په نوم خبرونه چلیدله،
تقریبا اته میاشتې ورسره پاتې شوی وم، او په هفته کې به یو ځل ورته راتللو. او کردارونه راته مختلف راکول، ډایرکټر هغه به چې کوم ولیکل نو موږ ته به هغه راکول، خصوصا ما ته به د میراج الدین کردار به ما ته راکوه کنه، نو یا به مې ورته لطیفه ویله یا به یو بس نامغوی د خوانه به نوم هم راته راکول کېده او کردار.
یعنی دا چې ستاسو دغه تمثیل په عملي توګه د ماشومتوب نه له ځان سره راوړی دی او اوس یې مخ ته وړی.
او همداسې
اوس چې تاسو په مختلفو محافلو کې، په ادبي غونډو کې او په بیلابیلو مناسبتونو کې تمثیل کوئ، زه وینم چې تاسو نه سکرپت لرئ نه ورته د پخوان آمادګي لرئ. دغه فیل بدیا تمثیل او طنز د دې زده کړې اچانک کړي؟
دا خو د سیو عابد صاحب چې زمونږ یو ډراما ده د پولي پوري په نوم باندې، هغه تقریبا په دې د افغانستان په یو لسولتونو کې خبريږي. د دې نه موږ دا اخص کړی دی چې الته داغوی هدف دا و چې لیکل سکرپت باید چا سره موجود نه وي، یوازې سوژا او د صحنې هغه ستورلاین موږ ته راکول کېده. چونکې د مغې بیا زه ډایرکټر هم پاتې شوم، تقریبا دا واته کاله د هغې ډایرکټر په حیث باندې کار کوم. نو دا هماغې نه چې موږ صرف صحنه اخلو، د ستورلاین یو دوه ټکي اخلو، بیا په هغه خو خبره دا ده چې ما سره بل څوک په دغه فیلډ کې به نشي تللی، یوازې شریف مسرور دی چې هغه ما سره فیلډ بدیها تنظونه کولی شي، نور څوک داسې شتم نه دی را سره.
نو څنګه کېدی شي چې دغسې بدون د سکرپت نه یو څوک سوژه راواخلي لکه تا سره چې شریف مسرور لوبوي، یو طنز د تمثیل په توګه وړاندې کړي، څنګه کېدی شي چې داسې کسان را ډیر شي؟
ابس په کار دا چې دغه شان کسان خصوصا ممثلین چې کوم دي، هغوی یو غونډې ته چې ځي یا یو محفل ته چې ځي، باید د هغې په هکله پوره معلومات ولري چې دا د څه شي په هکله ده او زه باید پکې څه شی وکړم. نو موږ هم چې کوم ځای ته ځو، نو په هغه ځای کې لومړی موږ د هغې مثلا موږ تاسو وګورو، اکثره غونډې ادبي غونډې وي، زه هغه د غونډې نوم ګورم، د غونډې هغه محتوا ګورم، نو همغه شان یو ذهن ته یو شی را جوړ کړم او بیا په هغې باندې کار کوو. بل خبره دا ده چې په دې کې هغه په اصطلاح باندې په دا هندي خلک ورته پنچ لاین وای، او زمونږ استاد پښتو کې ورته وای چې گزارونه کنه، دغه دخلي گزارونه دا پکې ډیر مهم کردار لوبي چې تا ته هغه وخت سره ازیر جوابی چی ورتوی ازیر جوابی باید تاسو کې یاد وي
نو وسنګ کې دې شي چې موتا یو بل ته مخامخ یو ما سره مایک دی او تا د یو ممثل او د تنظیمګر په توګه باندې غږوم ته څنګه په ما تنس کولای شي مخامخ مهرباني
شروع به ستاسو خوانه وشي او زه به تاسو جوابونه درکمه کنه د ژورنالیست په اهمیت باندې به وګورم
یو ژورنالیست څنګه وي
زه ما خپل شي خوخه چې منګول کردار مې
خوخه
ته څه کاټه کنه ژورنالیست خو به دسی کنه لکه سات کې ستګي او د سینې چې ستګي په دې کدي به ستګي د ستولو مده پاته د خانه پاتې شي هغه د سوالې خې مود نه ده خدای دې وبخي هغه بم دا ویله ول ژورنالیست او کړه تو یو شاندې یعنی ژورنالیست دې خبرې باید دوي
نو اوس چې ما لتا سره کومې خبرې وکړلې دا د یو ژورنالیست خبرې کېدې شوې
وای هغه دې نشي کېدلې د خدای مسلمان دې خدای دې پند پټو کنه او هغه چې زما په ځکه وتا باندې دا ویشته او ژورنالیست پېټه هم دا چې دوه ژوند سپګي چې موضوع ته ځان ودسي
سپیګر کې زتا ته دوه ژوند سپګي ښکارم
نه نه کنه خو په دغه کې خمه کنه کات کې خمه کنه نو خو ما ته له ما غو دې سره کنه نو
ډیر مننه ان شاء الله اوس باختر ستوری گرانو مینوالو ننګرهار چې همیشه بهار هم ورتوي د سپرلی پر رسیدو سره یې فضا ماتره او سندریز شي اسی خو په ننګرهار کې د پسرلی په مناسبت لوی مشاعری جوړیږي خو لومړی هغه د تیری دوشنبه پورز د کامی ولسوالۍ په سر سبز سیمه کې تر سره شو چې حالې په ریپورت کې درکو د پسرلی په مناسبت په دغه مشاعره کې ګڼو ځوانو شاعرانو خپل کلامونه واورول چې د میوند درزار او احمد جمال جمال غزلونو ته اهل ذوق پریمانه داد ورکړ
محبت کرے مامی تلے دروازے خلکو تو محبت رشتے مخت میل چپوی بزهون شم ده چاپ اشاره خلکو آغا زما ده دلتانه ده درد ده تاب نده آغا زما ده دلتانه ده درد ده تاب نده جمال تمای چوی نوری اندخنی خلکو
زوان شاعر عمران المر پا یو نظم که ده خپل تنهایی نشکایت کولو ده دغا نظم یو برخستاسو پاوران دیگدو
راش بیل تارا بانده کنالو با ونشوار راش ده وقتول زولنول پو ترلیم راش ناهلی می پشون دون را خور شوی دا راش لجون دونه می توبه دستر شوی ایم راش دسکوت دا بالا لاسو که را گیر یما راش زندگی را تلم بدستر شوی ایم راش پر اختام در پسیز را چه ولی ده راش سامی وطی لیوه یوه اندام دا راش دا همه وارد عذاب تین لرکا
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو په ترنم هم شعرونه واورول چې لال وزیر وزیری او عبداللطیف خالص په ګډه د درویش دورانی غزل په ترنم ویلو چې د اوریدونکو پام یې ورواړاوه
بیل تو ندا زل دے داو مردوں لان شخص زان
بیل تو ندا زل دے داو مردوں لان شخص زان پلا منوخ کے پاکو ما او جانان بیر تاشی پلا منوخ کے پاکو ما او جانان بیر تراشی دیخ پر وطن تا دکڑوالو کاروان بیر تراشی
عزت الله جواب وایي چې د سګنې لومړۍ په سرلنې مشاعرې نه یې خوند مزه واخیسته.
کما خو ډېره شنه شاعرانه سیمه ده او دا پسرلی اراده بره شوې دی. هرې خوا ته ونو غوټۍ کړي دي. پسا سندریزه ده او شاعرانه ده. دلته د پسرلنۍ مشاعرې دپاره راټول شوي وو. ملګرو ډېر خواږه خواږه شعرونه وویل، ډېر خوند هم تنې واست.
فرید احمد تسکین چې د پکتیا ولایت نه راغلی و او په دغه مشاعره کې یې ګډون کړی و، وایي چې د ځوانو شاعرانو له استعدادونو متاثره شوی دی.
دغه مشاعره چې په کامې کې جوړه شوې وه، د دې لپاره زه له پکتیا نه راغلی یم. خوند مې ترې واخیست. د نوي ځوانانو شعري استعدادونه مې واورېدل. واقعا چې اوسنۍ معاصره شاعري چې کومه ده، داسې یو نوي څه مې ترې زده کړل. نوي مضمون آفرینی پکې وه، نوي تصویرونه پکې وو. یعنی د یو نوي اثر شعر و چې واقعا ما ډېر خوند ترې واخیست.
په مشاعره کې ضیاءالرحمن لاله خیل، فضل الرحمن شمس او محمد یونس دوه تمثیلي پارچې هم وړاندې کړې.